السلام علیکم د سهار 8 بجې سوید په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او د ازادي ملما ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستل هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي خو ځینې نور کتون کې وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري نن جمعه ده د سلواقع دلوي دیار لسمه د فبروري میاشتې دویمه نیټه پیل کې خبرونه په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د سوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوي دي په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لښته لږه 200 ونی چپاستوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوي دي د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو لکبل وړ مبرز بند سوي و پرون سهار بیرته پرانستل شو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سو ویل سی چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوی و امریکا ته ولېږدول سي د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور لمخې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوی و چې امریکا ته وغوښتل سي په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان افغانستان بیرته افغانستان ته استول سوی او په دوی کې داسې کسان هم سچې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستان پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي تکر سوی د چنن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي په دې سیالي کې د راشد خان په ګډون د افغانستان ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالي لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند پاکستان سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي کرکټ بورډ نه دی ویلي آسیایی شورا د غوړی هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریه او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی دا پریکړه وروسته له دې سوي چې د یکشمې پر ورځ بورډون کې د سوریه پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیانو وژل شول امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللی دي د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي ایرانی چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله لکبل درې امریکایي پوځیان ووجل او تر تلويشتو زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلو ملیشي داخلي بللوي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوې وه هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ خو ویې ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده دا هغه اقدام دی چې شاید امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي رویټرز اجنس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګ کې د بشپړ چټک خوندي او له خنډ پرته بشري اوربند غوښتنه سوي ده ډیپلوماټ ډیپلوماټانو ویلي الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهارشنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده ورسته له هغې وړاندې سو چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري صلاح سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کېږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې د ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له اسمت سروان.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یوه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوي چې د طالبانو له څه باندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي وو چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالیت کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څېرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټولو خاوره واک لري او په هیواد کې هیڅ ترهګرې ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. له بل خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څېړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ 2-3 میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزوایری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په 4 ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرح لید د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې ولې بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 23مه له لسرزنی ځنډ وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري. او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولی د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنه کړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لورته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 ټنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسږ کال په تورخم کې د نشتې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو رابعه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه، ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. راوښم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر را سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره بیرته پرانستل سو بشپړ پرانستل سو ویل کنه لا هم ستونزه شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لر اتګه سره ډیر دغه انګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په کېدو سیاسي خواته بدل شي. مخکې له دې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لر اتګه سره موږ دغه احساس کاوه چې انشاءالله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس یې ورته ګورو ورځ تر بلې لا هغې هم به تارې خواته روانې دي. صدا د دواړو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ د کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ بې له دوی نه سو اوسېدی، او دوی بې له موږ نه سي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیږي منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسي منفي وله، او د دوی هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نه د دوی د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دوو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم راچولې دغه الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوي ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي، او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروټو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي، او زیبا تاجکستان ته دي کې ټول 15 ورځې ټیم دي اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که به تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې وروسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه
کړي؟ هغلته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم ده هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې دغه کوم بندر بند سو تر ډېره حده د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې دغه کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن د دې اثرات په دې باندې پرېوځي. وسو کې چې دغه کوم سرحد بند سو د دې لپاره ضرورت و د پیازو ډېر ضرورت و چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېرې سارول او بېرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم و د دوی مالټې مرکزی اسیا ته تللې چې هغه ډېرې خرابې سولې او کیلې ډېرې خرابې سولې ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخوا ته که دې خوا ته یې موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت دغه کوم تجارت چې روان ده که څومره موږ ته تاوان رسېږي دغومره دوی ته هم رسېږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپله د یو افغان په حیث یو تاجر په حیث او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې دا ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنې د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده، موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم. نو تر ډېره حده دا ترانسپورت یې تجارت یې په دې کې موږ مستقیمن کښېل یو راته معلومېږي چې نقصان په کوم ځای کې ده، مشکلات په کوم ځای کې دي، تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي، هیا څه شي دي. دلته له زړه نه څوک کار نه کوي، چا کار نه ده کړی، خوسته نه خواته مشکلات دغه ډېر دي. موږ افغانان دا تاجران چې ځي موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده، په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده، رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو. اخواته اوس یې وراوړې خالص د پېښور تر د تورخمه تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولي دي، چا چک پوینټونه اچولي دي، دغسې په بولده کې خالص له سرحده چې دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي.
افغان صاحب وبخښي، دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب وبخښي، دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا دغه هلته مسؤلین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه یعنې که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي، هغه له موټرو نه له غټو موټرو نه پیسې اخلي. که چا دې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغه هلته د هغه مسؤلینو سره شریکان دي، ټولې غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ وایو چې دا قانوني دي. او داسې دغه تجارت دي موږ ډېر هم پخوا هم شیبر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي. اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی، دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو ینې دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې اوس دا په زړه واخیستله چې دغه تور دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي. نو دومره رزق خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نا امید کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي.
داستاسو تر خبرې پوری اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپورونه د سی پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزی او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزی او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یاست ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نسې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نسې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دا ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو رسک پ کرا ده، نو هغه ډارېږي. هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو د هغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یي. حداقل د یو پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیږي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزه په څلوېښت ساعته کې یا په اته څلوېښت ساعته کې ورکوي، دوی ته به ستونزه نه جوړېږي. یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغو موږ اطمیناني واوسېږو. دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ته په جای کړو. اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا دې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت دي چې ته ماته ویزه راکړه، ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات دي، ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولسته د دې ضرر دی، د دې اغاړه ولست لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت وو، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا د دغه د تورخم او د چمن، هغوی به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپلو چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند، د هغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، د هغوی هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي، د هغوی هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغه ودرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته، او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته د خلک دا ځپل کېږي، نو دواړو خوانه په دغه ولسونو یو جبر روان دی.
افغان صاحب، د شام صاحب خبرې مو واورېد. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
دسې داسې دا دواړو ملکونو خبرې دي. موږ چې هغه کوم ارتباطات چې نیولي دي، دوی وایي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وبخشئ، د سوداګریو د ګډو خونو له لارې دا مشکل نه سیال کېدی؟ دا خو تجارتي مسله ده.
نه، دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلی چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه یې حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي، نه یې سیښ کولی. هغه وایي ډارېږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره وخت نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افتا په نوم، چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده، او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي وو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم هم لیکلی، د موټروان او د کنډکټر. دغه څلور واړه کسه، درې واړه کسه کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټه لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو موټردار هم په دې خاطر غواړي دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته داغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې حتی دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي بحث ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود وي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندېږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده سي او بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنې د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت وي حد یاکل سبزه وي او هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولې هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپل له وسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی سي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی سي او په هر وجه بندېدلی سي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواوو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لرئ ارقام لرئ سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول چې دغه په دغه اخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچېرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته یې خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغه هلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي. یعنې مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کیاس کړي یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل دغسې په خرلیسویو کې غلام خان کې. یعنې په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سي حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجر ندیجی مال اور لیگی یا لگا جائے الدا پاکستان ہی تاجر رزل تیرا لیے گی نو دا ورا سر بلے دا زیاتی گی او دا غوسنی یا خیرنی جی کدا گا سی ول دا گا سی انگیرل کدل سی ہتا ل انتخابات پوری دا گیر نہ خلاصی گی خلقو بدیلو باندی فکر کا او خلقو زڑے پر ور ما
افغان صاحب بخشی افغان صاحب بخشی تاسو بدیل لاری وویل آیا افغان سوداگر بدیل لاری لری
داسې داسې موږ څو بخش لرو یو خو ترانزیر ده په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي سې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ له وسه پورې دغسې مستقیما او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی کړو ښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی پاکستان دی موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لېږدو تقریبا نه سوه میلیونو په شاوخوا کې دي موږ توکي هر کال دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان او د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي دا هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دې نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
بدیل پوښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کې باثباته شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي دا یې د خبره ده که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي
شیبر صاحب به ان شاء الله وخت موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي هغه د چاپ د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پرې غوره ګڼو او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسېږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخښئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تیرو شلو کلونو کې څوویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پې وکړي؟ ته د تاسو د یو تاجر په صفت باندې ولې باور
دلته دي چې دا بیخي په باور ده دا هغه دا ان هغه بعض ما وختي هغه بعض موارد درته ویلې چې موږ نه شو کولای بعض تجاران هم لاغه انټرنیشنل کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه شي راوړلی د ایران له خوا نه هغلته بندیزونه دي پې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبوره دي بله لار نهسته همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډېره مننه له اوریدونکو لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پر اجازه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ازادي میلمه
د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسي، په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی د ازادي راډیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي راډیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ، د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو، مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګورې ډېر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړې دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده، په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض، په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مهات، وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده، نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک هیرولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیر هم نشم ویلې، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده، زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده، د وطن په مینه خوځېدلې ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي، په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دونه یم کال کې ماجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولې ولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی البته د خان عبدالغفار خان مسید په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل آسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواہ خواہ کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لوی وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته. د مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته یو سره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانده ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان مونږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثر هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سیکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سیکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سیکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سیکانو کاناډایي سیکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کارم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکارو دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سیکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سیکان اوسېږي هغو سیکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي، لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصده هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شو ویلی چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنې په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي، هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ معاهده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکترانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنې اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده کړې بدبختانه.
بل انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. مونږ افغانان یو، مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې، دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو، مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سیکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید د پاکستان سیکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، مونږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې ورسره. مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونه بیل دي. مونږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
را وتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغلته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نه شو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله ناکله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګاګیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګاګي په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجود دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ دموږ هغه منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان، اول شور بازارو بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې فرقه دومره نه وه. نو دغه به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په ځای چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبر ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکې انارکلي په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه تو کیلومتر وران وران دے غرونو پلمن کے مخت تخصیص ولو غت شہرہ کے انارکلی نو ورکل شو او دے غرونو پمنس کے چاغت رسیدل ہم تقریبا ہچ زمینا نہ ورتا نہ ٹرانسپورٹ وو چال تا تھا گراتا کے کولے او نہ کوم آبادی پکے ول سے وڑن گرے غرو لمن ایرا کلا نو ہا گس تے کہ مخت رکھ سی نو تا خنم گ ہم غا اول ور چفتا تا ایلاڑ چوکلاڑ ہم نہ دی لیدل ہم نہ پو حسین خیلو کے چالتا نو چوکلاش شو ولې چې هلته خلک د هر چا وی چې دا ځمکه دما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې اخسه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او دما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اته بند دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق فوټه سه خپل د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په سلام را لګلې وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټسپ کې را لګلې وه میسنجر کې وه دا مې خپل لمسی ته خود علم دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې کور ته ور ننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته ناځي نکریز ور باندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ را وړلو ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالوو دې یو لس فیصده شاید وخورو لس فیصده شل فیصده نور اتیا فیصده اګنور دي دا موږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده، موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې موږ نسل لا ژوندی ده. په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب. مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو.
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اورېدونکو، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پوروړی یم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ. مننه.